درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې هم دا راس لیکلی چې اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجل اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره وای د 2023 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او یو لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځ حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلی شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شان یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
د ختیځ حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کی حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوي چې په دې کمپاین کې به تر یو میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په 2023 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې وی غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 6400 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2400 ودانې نړیدلې او لا هم د ژوندۍ پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 درجې وو په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او شپږ سوه 240 تنو مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څو ورځو کې د مړینو وروستي شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,000 او 900 تنو مړینه تایید شوې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دیماش ورسپانو سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړي او هیله مند دی چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي، خو په دې باوري دی چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکاو چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیا بیرته د خبرو میز ته راولي. تاسې د اوسنۍ رادیو څلور ساعت خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په وروستیو کې د داعش وسله وال یو شمیر هیوادونو افغانستان ترانه نوتی وای
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې ستونزه ده جمع کېدو په حال کې.
په دې اړه د چارو کتون کې وایي
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده.
کورنی بي ځای شوي شکایت کوي سشکال بيخي هېر کړل شوي.
د بل په ځای کې وسېږم دوه ځله کومک سره سوي دي چې په هغه مې هیڅ چاره نه کېږي.
په غزنی کې وخت د پوستین بازار ډېر تود و.
د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل تا د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل.
خو دا صنعت اوس په ورکېدو دی.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکی وایي په وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته رانه نوتی دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګردونو په غبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه. بلاول بوټو زرداری پرون د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی. خو مجاهد بیا وایي دوی د داعش ډلې ځپلو او لمنځه وړلو ته ملاتړ لري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
داعش د افغانستان لپاره ستونزه که ګواښ. د طالبانو د حکومت ویاند دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یو ستونزه یادوي. په داسې حال کې چې وروستیو کې د دې ډلې لخوا په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي. د بیلګې په توګه داعش د مرغومي په 21مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د دې وزارت له شلو زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماټان ووژل شول. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چینن یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خبرو په غبرګون کې ازادي رادیو سره خبرې کولې. ادعا وکړه چې داعش دلانه د توانیدلې یو مهم دولتي ځای په نخښ کړی. په داسې حال کې چې بلاول بوټو پرون په مونیخ کانفرنس کې وویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې وروستیو کې د بریدونو لپاره داعش وسلوال له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. خو هغه د کوم هیواد نومونه خست
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې د پډیلو جو کې زپل سي ودي نه کارته نه او د ورستې زپل یو مثال ده چې دوی باندې چیرې شک هم راسي مخفيګای پیدا کیږي او لمن زوړت کی.
طالب چارواکي داسې مهال د داعش د زپلو ادعا کوي چې د فبروري په 9 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل داعش واړی په کابل کې د ایران، هند او چین په سفارتونو بریدونه وکړي. په همدې غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش له خوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپی خو غاخونو پاړه خبرداري ورکړ. د هیوادونو اندېښنه خو ده چې داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي داعش د لید کابل په ګډون په بیا لا بیلو ولایتونو کې خونړۍ حمله کړې دي. د ویلګې پتوګه داعش د 2020 کال د اگست په 28مه د کابل د هوایي ډګر ختیځ لور ته په پرتی دروازه کې چاودنه وکړه چې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایي عسکري ووژل. لدی پیخې دوه میاشتې وروسته د اکتوبر په 3مه د کابل ایدګاه جماعت په نخښه کړ چې پکې اته تنو وژل او 500 نور یې ټپیان کړ. لیال بریټ 500 ورځې وروسته د کندوز په سید آباد کې د ځانمرګ بریټ مسؤلیت و مانه چیرته چې 500 تنو وژل او سل نور یې ټپیان کړ. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمه جماعت بریټ وکړ چې پکې 30 تنو وژل او 9 نور یې ټپیان کړ. داعش دلی نور حمله هم کړي چې پکې په طالبانو بریدونه او د دوی د مهمو پلویانو او قمندانانو وژل هم شامل دي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله واوریدل چې داعش ډله دوی ته ګواښ نه ده خو ستونزه یې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو بیا په جرمني کې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ مسأله جدي ونه ګڼل شي نو ترهګرۍ ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پوهنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څومره پراخ او جدي دی.
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیدا یو مشترک هم د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغه برخه چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتل او مخالفین دی هغه هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دشمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي د نړۍ نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره شته، د افغانانو هم ډېر قضایا باندې اختلافات شته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا شي چې په خبره اوسي، په دې سي نړیوال ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي. خو افغان ولس دا کار نشي کولای، او بحث او انساني مسؤلیت دوی باندې دا راجع کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم مواري سي.
یو لوی اندیښنه چې د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفله داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظم قواو نشټوالی دی، ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم سدا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې ک امارت اسلاميه طالبان دا قوه قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا څه نه ده چې په افغانستان کې دا کوم بل مرجع لري چې په غوي تکاو کې او د غوي ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف سي چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغه د دې منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه د قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خو دا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی اوس په افغانستان په خاورې باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغه پشي وال سی په دې کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې دا یو قضیه ده، او د حقوق بشر قضیه دا به لپاتې کېدای شي. یعنی دا دواړه په موازی شکل باندې مختبو ولې سو په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو سينو. راځي دغه بحث جدا وساتو، په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولای شي.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګریزو ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. دا د دوی اندېښنه څونه واقع ده، او دوی خپل څونه واقعا د داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخ ته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې شه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګر سره کوم مرستې هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې د هر ډله سی په قدرت کې دا غوړه حاکمیت ولري او دومره د افغانستان د مفاد په اړه جمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی. او همدغه منطق ورته وایو چې ګوري تاسو سکه دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایسي، خو ته خو اخر سبا تاسو هم سوځي، دا خو د شعور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پرې ودرېزي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریده لای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یش مر کورنی به ځای شوی چې لکلون رئیس په بیلا بیل ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې ساشکال نه حکومت او نه هم خیریه بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې ده. دوی لخپل اصلي سیمو د به ځای کې دول عمل نه امنی اقتصادي ستونزې او وشکالي یادوي. جزئیات د نرګس مومن حسن زی پر راپور کې وایي.
پیغنه نازنین د خپل پلار ناروغي مور او دوا وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو په خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړي.
مو کې د بغلان به ځای شوی کسانیو د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شویو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سکال ډیر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیتو کلمخ کې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بي ځای شوی وو او په یوران کور کې ژوند کوي. د ازادي رادیو ته وویل
د میمنی راغلم درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر واله نو حالت چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلتم پناهګه وسی او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم د بل فضا کې وسیږم او یو دوه ځله کومک ته رسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنی څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه بې ځایه شویو سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توضیح کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نوموړي دا ونه ویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تیر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې تر څنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې 1.4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون بې وزلې کورنۍ د دغو مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته د ژغورنې چارې نن یکشنبه ټکنۍ شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعا کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. په ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې نن یکشنبه تر نړیدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې سویو کسانو د ژغورنې حادثې پای ته نږدې سوي دي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان اوس د هغو خلکو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی نه دي ترلاسه سوي. د فبروري میاشتې د 16 نیټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. په قهرمان مراس شرګوټي کې د بلډوزرو یو چلوونکي اقین بوسکورت چې د یوې نړېدلې ودانۍ د ټوټو په لرې کولو بوخت و، رویټرز خبري ایجنس ته ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد وموندل سي چې د هغوی کورنیو ته یې ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي د ژغورنې چارې شایي د یکشنبه د شپې مهال ختمې سي. د رویټرز خبري ایجنس په حواله په ترکیه او د هغې په گاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. ګمان کېږي چې د مړو واقعي شمېر به تر دې هم زیات وي ځکه یوازې په ترکیه کې 345,000 ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریې هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې 6.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روان خبرونې په دوام کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو د صنعت د ختمېدو په باب راپور لرو. خو تر دې وړاندې به واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې بابلیکنه خبره کړې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز ګڼو کسانو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مقالې لیکوال وایي دغه بندیز دا معنی لري چې افغان ښځې او ماشومان له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې کیږي، هغه هم په داسې وضعیت کې چې د لوږې بحران په بېساري ډول زیات سوی دی. طالبانو پر نجونو او ښځو د فشارونو پر دوام د 2022 میلادي کال د دسمبر پر شلمه په پانتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. وروسته د دسمبر پر 24 په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ښځو اوس ویلي چې له بشري مرستو بې برخې سوي، ځکه دغه مرستې د غیر دولتي مؤسسو د نارینه کارکوونکو لخوا ویشل کیږي او په ځینو مواردو کې ښځې که محرم ورسره نه وي نسي کولی چې دغه مرستې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د عملیاتي مشر ډیوډ رایت خبري راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بشري بحران اندازه او شدت دومره زیات دی چې مخکې ساری نه و لیدل سوی. د دې په وینا په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه ماشومان او بالغ کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او ګڼې کورنۍ اوس یوازې په یوه وچ ډوډۍ او اوبو ګزاره کوي. دا بحران په داسې حال کې زیات سوی چې په افغانستان کې سوړ ژمی دی او د وزګارتیا اندازه هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو ته ورسیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې بابلیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دوی د تصفیې کمپاین پیل کړی چې هدف یې د افغانستان مدني قوانین او لارښوونې پر هغو شرعي اصولو برابرول دي چې د طالبانو تعبیر ورڅخه جلا دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو زندانونه له خلکو ډک کړي، نارینه او ښځې د دوی له اساسي مدني حقونو بې برخې کړي او ادعا کوي چې د دوی د ټولنیز خوندیتوب جال زیانګالي افغانان خوندي کړي دي. د مقالې په دوام راغلی چې طالبانو په افغانستان کې فعال رسنۍ هم بدلی کړي، یوازې د خپل لیدلوري د تبلیغ لپاره کاروي. پر رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر حضور محدودیتونه لګولې دي. په مقاله کې د کندهار د یو ملا امام مولوي احمد شاه فدایي خبري راخستل سوي چې له طالبانو سره اړیکې لري او ویلې دي چې د افغانستان تیر اساسي قانون د خلکو په ګټه نه و. د انډیپندنت په وینا کله چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د طالبانو قاضیانو محاکمو ته له ننوتلو سره سم هغه کتابونه وسوځل چې د تیر حکومت قوانین پکې تشریح شوي وو یا یې هم په الماریو کې قلف کړل. طالبانو خپل اساسي او نور قوانین نه دي معرفي کړي. د قوانینو دی خلا په افغانستان کې خلکو ته خورا زیاتې ستونزې پیدا کړي، ځکه زیاتې مهمې پرېکړې د طالبانو د مشرانو په خوښه کېږي چې متفاوت نظرونه او لیدلوری لري.
په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت یو وخت ښه بازار درلود، خو اوس داسې نه ده. پوستین ګنډونکو وایي د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه روسیه، جرمني او فرانسې ته هم صادرېدل. دوی وایي زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وي، چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دو کال وړاندې د پوسټین جوړولو دو کارخانې وي، هغه هم سقوط شوی، اوس یوازې زپاتیم.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوسټین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوسټینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوسټینونه وړل، نورو سیاحینو پوسټینونه وړل او ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یو مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزنی پوسټینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري په افریقا ووسي.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه يم. کوم کورونه چې زلزله ځپلې ول تر اوسه هم دغه پاتې دي، هله د شیدا پیغام نشر کړی تر څو موږ خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. موږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې. موږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کوم زمانه ژوند کوو. خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مو کاندې وهلې دي. د نړیوالو مؤسسو چې کوم پیسې راغلي دي یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي، او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې موږ ورته کورونا جوړ کړی دي.
سلام علیکم. ولا چورو رنن د ممندری پولیسوالی کې دغه ورکولې پیسې نقد نیمرسته کوله. زه دغه خبره په ثبوت سره په تیروما بيخي سل پستلو کې مستای خلکو تلته نه رسیږي. ما د ننګرهار نړۍ کنيولې د ممندری ولسوالی نه د غزګي د کل نخپل اوروره د کورونو سر ویور از منګه وکړه. ز خپل معلومې ما یو خپنل رما کورونو ویډیوګانې دغه از منګه وکړلې او چې کوم ویډیوګانې وکړي مقصد کده هر یو موسسونه دوه پیسې اخلي، یا د کوم امریکای نه اخلي، یا کده هر یو موسسې نه اخلي. خو ویډیوګانې زمنګ وکړلې هغه زمنګ حق را واخیستې بل چاته ورکړ. زه بیا په دې شواهد ما بیا مې ما دلته ځخلک لرم چې گواہی به پیو چې حقیقت کې د غسړې مستحق دی، دا کې را واست او نور سرمایدار خلکو ته ورکړ په ثبوت سره ورته زور خایم ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
داسې خبره ده د هلمند څخه خبره کوم کنداغه کندارې نو ما ول دلته هلمند کې خو داسې چاته مرستې نه دي رسیدلې چې هغه دي د دې مرستې لایق وسی داسې چاته رسیدلې دي هغه مرستې چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایدار خلک دي یا وایسته والا خلک دي غریب خلک نه دي داسې خلکو ته رسیدلې غریبان ټول پکر ته مجبور دي داسې خلک انسانان ما لیدلې چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري چای یو برابر نه لاس نه لري نو د خلکو ته سره دغه نه رسیدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسیدلې چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کې نه ولري بس دا هغه انسانان ته رسیدل کوم زما پیغام خبر کی ډیره مننه کوم سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د ملمه ځانګړي مرکاوري د شیخ اوس مرابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصد نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګلزن یا پودیو زد کمپاین پیلی شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیې وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر شپږ څلوېښت زرو واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې دوه سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورسپانو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینه دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشترلژه 15 کسانې وشلې او 15 نورې ټپيان کړې دي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پختل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له خپل خود کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته تلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل نو زمونږ د پوانتونه مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملل کې مو په اول منزل د درې ملل کې چاره لیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو
نو یعنی دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد چې دا کودتا و نو سبای دا خبره ما وویل چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا زما په یادې کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېم منزل کې، او دا د درېمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې دغاړبندي د شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم مې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ولیل د چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشال د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دغه ثابته شو. هغه بیا ورته ویلې وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په دوه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویل.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرې د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې، او مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ خوړی، او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ، په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه، د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت راغلی و، دلته دوی داخله وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې و، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. د هغه ځینځ نو خبر نو ما چې زه منفق شوم جلبات را لګلې ما یو کار په خدمتي الته یو د بیرت او یو هغه د مونږ د وزارت مدن یو ذخیره واغینه چا شوکانه اخیست تل اون باندې مدني تیګه ده نو موږ را ولې ولې او توګه څه چلتا او ته دا شوکانه وتلو وری بیا چې بیرته ټول لمزم بیا زم منفق شوی وم بیا بس لاغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چیرته ځې معدن کار ته وایي و بچه منفق شوی دی برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم ویې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم موږ امتحان نه ولي قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل که ته په چیرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه بیا رفیع صاحب ما پېژنه نو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدي غچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړل تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته او هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني کېږي کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې ته ملته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړم خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته د پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم اتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان یو مملکت ده چې استماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو به ته دال افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چې نوم افغانستان دا تاسو خبرې زنه شم منلای
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغه وخت کې خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات اما هغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملات کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو دا اخبار چې و دا د عواملات اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شهزاد د اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلی و بیا مې دا ګون مې پریښود اماغه وختو کې زیاتی بیا مې مخه کړه بیا و دا نولو ته و دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډیر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ای‌آر‌ڈی‌پی په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولاپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړ بیا تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړ کړل دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې اچھا خبره په رسمي وخت مې دا ای‌آر‌ڈی‌پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړم شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په اندان نه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری او د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 پک کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دی شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګه کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب دې خدای وبې هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړې وي اما هغه معنی مړم شو نو د هغه نه واته کال او لاس کال به وتلی و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه د سروې وکړه، هغې کې مې نتیجه دغه اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا زیرشاه کړی شي دا خلک زیرشاه طرفداران داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي؟ طالبانو جنگونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې. عبدالته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان ده، خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وسکه څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي، او تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړي، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړي، په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق بې سواده دي، مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک را پسې را نغلل. ته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. دا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، اتلس کاله معلم وم. دلته د مختلفو مضامینو، خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی او د پاکستانه وستاس طریقه راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دویم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شانس ډېر دی او وخت کمی، ما وخته چې دا ځنې لیکنې وکم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاستنه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاستنه ورسي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویلز، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال په کې شې مې اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه کړېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیګ شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کولتا خبرې کومه د وخته پاسېدلې نه وایي مانه شو اورېدلې، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همېش سبایي عادین ملایان لا ویدي چې زه پاسېدلې یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
Papa dani mini da sa sa ni re re sa. مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات سم مسافر تا د هجران وهلیا سم مسافر تا د هجران وهلیا مات مات یا مات مات جام مات مات جام دسول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار ساسا گبا پدھا دبا